ازادۍ په چپو کې د رمواج ازادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او ثبات په هیله ستاسو سره د ونې خبرونه پیل شوه. بیا هم زه جنا قالو کوزه او ظریف نظر ستاسو کوربه یو. دوستانو، پوره دیرش کال وړاندې، یعنی د 1909 میلادي کال د دسمبر په 14مه چې د 1450 هجري شمسي کال د جدي لدرې منځ سره سمون خوري، د لومړي ځل لپاره د کابل په هوایي ډګر کې د روسانو پوځي ځواکونه پولیس ول او درې ورځې وروسته، یعنی د جدي په شپږمه، د وخت جمهور رئیس حافظ الله امین د تاجبیک ماڼۍ کې وواژه او بابرک کارمل واک ته ورسید. بابرک کارمل واک ته د رسیدو اعلان داسې وکړ:
این جانب بابرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریزم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
افغانستان تا د شوروي لخکرو پراتلو سره د سیمې سیاسي او امنیتي تعادل ګډوډ شو. اسلامي او لویدیځو هیوادونو د کمونیزم او روسانو د نفوذ د مخنیوي په مقصد د جهادي ډلو غښتلتیا ته مټې بډ وهلې او پاکستان د افغاني او جهادي مقاومت په یو مهم مرکز بدل شو. له روسانو سره د جهاد او مقاومت په جریان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان شهیدان او په لکونو نور معیوب او بې کوره شول. د لسو کلونو اشغال په جریان کې شاوخوا 15,000 شوروي عسکر هم وژل شول او په میلیاردونو ډالره تاوان ور ورسید. د 1990 کال د فبروري په 15مه وروستنی شوروي عسکر هم له افغانستان څخه ووت او افغانستان د جهادي ډلو د قدرت غوښتنې په سیالیو او جګړو کې وران ویجاړ شو. د یو قوي مرکزي حکومت او قانون د نه موجودیت او د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو او ناکردو له وجې طالبان واک ته ورسېدل. افغانستان ورو ورو د ترورستانو په ځاله بدل شو او حملې نیویارک او واشنگټن ته ورسېدې. د سپتمبر د 1 ترورستي حمله وروسته نړیوالې ټولنې په ګډه افغانستان ته ځواکونه واستول او د بند تړون په اساس د یو سیاسي او دولتي نظام طرحه جوړه شوه. د دې طرحې په اړه هم ډېرې پوښتنې دي چې دا پروګرام ممکن د ځواب ویلو حوصله ونه لري. نن سبا د شاوخوا 40 هیوادونو عسکر په افغانستان کې ډېر دي. د دې هیواد د بیا رغونې او آبادۍ لپاره سترې ژمنې کړي او مرستې دوام لري. په کابل کې د روسي سفیر اندریه اویتسیان وای امریکا په افغانستان کې هماغه اشتباه کوي چې شورویانو په دې هیواد کې کړی و. د په وینا د دې اشتباهګانو مخنیوی هم ګران دی. په کابل کې د روسي سفیر دا هم وای روسانو یوازې د افغانستان د سترو ښارونو ساتنه کوله او په کلو او بانډویو واک نه درلود. نن سبا امریکا او نړیواله ټولنه له عین ستونزې سره مخامخ ده. د خبرونې په لومړۍ برخه کې په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل د فرهنګي، سیاسي، ټولنیز او امنیتي اغیز په اړه خبرې کوو او په دوهمې برخه کې به محترم میلمانه په دې وغږیږي چې د بن کانفرانس د افغانانو لپاره څه کړي او له مساعدو فرصتونو څخه څومره ګټه اخیستل شوې ده. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی، د ولسي جرګې غړی ښاغلی سید اسحاق ګیلانی او د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ښاغلی وحید عمر.
بله، به میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم. خب آقای الکوزی، چطور میشه که رشته سخن به استاد ما بگذاریم آقای استانکزی؟
بله.
آقای استانکزی انشالله صدای ما رو خوب میشنوین، خوش آمدین به استودیو ما. چی گفتنی دارین؟ چی درس ها کشیدین؟ شما خو استاد هم هستین که درس میتین. چه قسمی درس میتین صاحب؟ دی 30 سال گذشته چی شده؟ به کجا آمدیم و چی خواهد شد باز؟ بله صاحب استاد.
تشکر آقای نظر و آقای الکوزی، شما خدمت شنونده های عزیز و خدمت آقاسه و همکاره شما سلام احترام تقدیم میکنم. یکی از روزهای بسیار تلخ تاریخ افغانستان و یکی از روزهایی که به تاریخ افغانستان به عنوان نقطه سیاه تاریخ کشور شناخته میشه، بخصوص تاریخ معاصر افغانستان شناخته میشه، 6 جدی سال 1358 است که سرآغاز یک تراژدی بود که متاسفانه تداوم و اثراتش تا حال هم در افغانستان دوام داره. با وجود اینکه اتحاد شوروی از سالیان به عنوان البته میراثخور روسیه تزاری و از قرن 19 به بعد و بعد از اینکه اتحاد شوروی در سال 1970 تأسیس شد تحت رهبری لنین، به شکل مستقیم و غیر مستقیم مداخلاتش در امور افغانستان ادامه داشت، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم که اتحاد شوروی تبدیل شد به قدرت بزرگ جهانی و بلاک سوسیالیستی را ساخت، مداخلاتش در افغانستان به طور ملموس و غیر ملموس مشاهده شده. اما ششی جدی سال 1358 سراغاز این بود که از حد مداخله مسئله مبره رو با تجاوز مبدل میشه و قلمرو یک کشور آزاد و مستقل بدون خواست و اراده مردمش تجاوز صورت میگیره و این سرزمین اشغال میشه که در نتیجه مقاومت و شهامت و جهاد مردم افغانستان و میلیون ها انسان شهید و معلول میشه و اتحاد شوروی به عنوان آخرین بازی آخرین قطعه بازی کوشش میکرد که از طریق افغانستان بتانه که خود بابهای گرم برسانه و ماسیقی را که از سال 1965 تقریبا تکمیل شده بود و بلاک غرب او را از سه ساحه تکمیل کرده بود او را بشکنانه و داخل سرزمین های جنوب آسیا شد و از این طریق بتانه که مناطق وسیع از دنیا را تهدید بکنه به همت مردم افغانستان البته متوقف شد. اما آنچه قابل ذکر است در این روز متعلم است که ما پیشتر از کنم اثرات این تراژدی تا حال هم در وجود افغان ها مانده، تا حال هم اثراتش وجود داره و ضربات که او وقت من افغان ها دیده و فکر میکنم سالهای متمادی دیگه هم نیاز است تا او را جبران بکنم.
بله تشکر.
خب گیلانی صاحب هم تشریف لري. گیلانی صاحب ستاسو تجربه هم ډیره ده په دې ارتباط باندې د جهادي ډلو څنګه د جهاد ګروړی په کرامت شولا او لکه څنګه چې خلکو توقع و هغه سي ګټه وانه خزر شو افغانانو مقاومت وک شهیدان ورکړل خلک به کور شول ډیر نه توانون افغانستان ته ورسېدل ول په اخر کې چې روسانو وتل خبر هم د سړه پات شول او بیا برته د مجاهدینو ترمنځ د جګړې مګړې پیل شولې. ستاسو نظر څه ده چې ان تاثیرات په مجموع کې د شورویانو د یړغل په افغانستان باندې څو البته مخکې اشاره وشوله چې امنیت د سیمې ګډوډ شو، فرهنګي مشکلات رامنځته شول، دغه سي نور مسایل ته لار خلاص شو. ستاسو خپل برداشت څه دی چې تاثیرات یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه جناب لکوزای ستاسو ته او منګرانو روغ نظر شته او ستاسو په واسطه د افغانستان سرلوړي او مجاهد خلکو ته او بل اخره د خپل ستاسو اجازه باندې زه د یو سپایي حیث بانده ده جهاد به دوران که ده افغانستان ده خلق و حمد جانفشانی او بالاخره سرخندنه چه آقوی ده اسلام ده اعلای کلمت الله او بالاخره خل ده وطن ده آزاده بخاطر بانده کرده ده بایده ده تاریخ پزرکی پزرین و لیکو بانده اولی کلشیم چه کم مادی او معنوی نقصان ده افغانستان خلقو ته ورسید ده یو نجبران نهدون که مسئله ده مخصوصا معنوی چې زمونږ ډیر ښه استادان د پوهنتون استادان معلمین ډاکټران او په ډله ییز توګه باندې دوی په شهادت ورسېدل د پلچرخي په ګنونو کې دوی تر سجمی قبرونو کې ښخ شول. زمونږ ډېر ښه سیاستمداران ډېر نامتو شخصیتونه د موضوع لار د خاطره موږ نن ورځ کمبود د قدر سره مخامخ یو او نه توانیږو چې خپل دفترونه جوړ کو او بالاخره به بیگانه او لاسوهنه بار لدینه چه روسان د افغانستان نه شکست وکو او ولتن چون اکثریت د افغانستان خلک مخصوصا جهادي تنظیمونه په مختلفو همسایه ملکونو کې تقسیم شوی و لکه پاکستان او ایران نو البته د دې استخباراتو ته یو فرصت چې په افغانستان کې لاسوهنه او بالاخره د خانه جنگي چې په افغانستان کې وشولې دا د افغانستان د خلکو نه بلکې د همسایګانو د قدرت نمایي په وجه باندې دا پیدا شو چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک اغاز جرو باسي.
تشکر.
بله تشکر. خب استاد از تاریخ اگر درس بکشیم یک کمه که از خودم ذره انتقاد اگر کنیم بد نخواد شوه که اگر درس بکشیم خوب صحیح درس بکشیم که قبل از شوروی تگه پاس موجمم یک هشت دفعه هندستان رفتیم و بوت سومنات تگه پاره شکستان دیم زیم. از این خاطر چی باید سوال از این تاریخ چطور یک نتیجه بیرون شوه؟ 30 سال زدیم کندیم آخرا میت به یک نتیجه نرسیدیم. بالاخره سفیر شوروی یا سفیر روسا فعلا در افغانستان و مال نصیحت شروع کرده که برادر جانی قوای بین‌المللی که در افغانستان است آلیام هم اشتباهاتی که ما میکنیم آلیام اشتباه میکنه. خلاصه مطلب یک چیز نشد که ما شما از جنجالا خلاص شیم. چطور شده که از جنجالا خلاص شیم سمسه یک دولت داشته باشیم و آرام باشه مردم و آرام باشه؟ سه بستاد
ما فکر میکنم که ما باید واقعا مثل شما اشاره داشتیم ما باید از تاریخ درس بگیریم. خود مطالعه تاریخ خود تاریخ به عنوان علم و دلچسپی انسان به تاریخ گذشته شمی است که از گذشته های خود باید عبرت بگیره و پند بگیره. اما ما فکر میکنم که زیر دو مسئله شما رو صحبت های تان مطرح ساختیم و فکر میکنم که او چیزی که از تاریخ با یا از دوران تجاوز اتحاد شوروی برای ما ماند، یک مسئله که متاسفانه در عصر حاضر یا در جریان قرن 20 که ما در قرن 21 هستیم برای افغانستان نتایج بسیار خراب بود. مداخلات در کشورهای همسایه افغانستان میکرد، این بسیار علنی و باز شده رفت در جریان 30 سال و تحت بهانه ای که اتحاد شوروی جامعه در حالی که اهداف خودشان را در افغانستان تحقیق کرده رفتن، یک مسئله که تا امروز متاسفانه ای دوام داره و علاقات هم وجود داره که در این راستا دیروز هم کار کرده امروز هم متاسفانه کار میکنن. ما فکر میکنم که برای افغانهایی به کار است که ما یک چیزی را که از دست دادیم به این دوران و مسئله محبت ملی افغانستان بود که سرو خط دار شد با وجودی که امروز مقدم اقوام افغانستان مقدمه هستن که واقعا افغان هستن، علاقات و دسته هایی به میان آمد که این را صدامت زدن و ما باید یک تجربه را یاد بگیریم که ما به عنوان افغان ها به طور دستایی و عادت ملی نتانیم که یک زندگی خوب بکنیم و زمانی که ما به این مرحله برسیم ما فکر میکنم که ما بسیاری معضلات خود حل کردیم و میتانیم دستایی و امو عادت ملی یک دولت خوب هم به میان داریم. غیر از اگر ما در حالتی که متاسفانه قرار داریم مثل که امیالی دیده میشه که وزارتخانه های دولت، پست های دولت تقسیم میشه هم از طرف غربی ها و هم از طرف خود دولت افغانستان بر مبنای قوم، بر مبنای زبان و بر مبنای تنظیم هایی که دیروز در صحنه بازی کردن، نفکر میکنم ما هیچ وقت به یک نتیجه مطلوب نخواهد رسیدیم و هر کسی هم این را به عنوان یک دستاورد بزرگ قبول میکنم و فکر میکنم اشتباه هست. به نظر من افغان هر کسی که هست در هر جایی که هست، حتی اگر ما بتونیم کابیده خوب از اقلیت‌ترین مردم افغانستان داشته باشیم که اکثریتشون ما باشه اما مردم های باشه که نسبت به کشور دلسوز باشن، متخصص باشن، ما باید از این گپ یاد بگیریم که من میفهم اف تنظیم در پشاور جور میکنیم بر مبنای سمت و زبان و امثال شده، ایران جور میکنیم بر مبنای مذهب و این گپا، ما باید از این اشیا بگیریم. قسمت ای که سفیر روسیه توصیه میکنه برای مکنفی غربی برای ما در حد بیچاره شدیم و غربی هم باید بپذیرن که اینا هم بسیار بیچاره شدن. ما فکر میکنم که گاهی وقت گفته همون دانشمند بزرگ تاریخ تکرار میشه، اگر اشتباهات را امریکا و متحدینشان به اینجا متعامل شدن، من با وضاحت گفتم میتونم که سرنوشت لیبرالیزم هم و سرنوشت کمونیزم گری خواهد خورد. به این ترتیب با وجودی که از زبان سفیر روسیه ایشون دیدن نقدر زیاد خوشایند نخواهد بود، اما یک واقعیت است که اگر غربی ها و بخصوص ایالات متحده امریکا اشتباهات جلوش نگیره، اینجا افغانستان و بازی بگیره و بازی افغانستان و مسخره بگیره، ما فکر میکنم به سرنوشت اتحاد شوروی و کمونیسم مواجه خواهد بود.
بله بله، تشکر استاد گیلانی صاحب. تاسو خو دغه شاهد یست یو مونږ هم دغه وخت عین شاهدان یو چې کله چې د جهاد سلسله شروع شوله ان پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې ډیر کمزور او حتی دومره ته وې د سل میلیون ډالر قرض هم چانه ورکول، ولې چې په افغانستان باندې شورویانو یړغل وکړ حالات بدل شو، د نړۍ توجه ډیره زیاته شوله پاکستان ته او هغه مرستې چې چالان شولې تقریبا 90% به پاکستان ته تللې او 10% به مجاهدینو ته ورکول کېدلې. په خلکو کې هم داسې یو اصطلاح مروجه ده، منډه بالا الله وهي مړی عبد الله وهي. نو افغانانو د دین څخه ګټه واخیستل او تر اوسه پورې دغه حالت نن سبا فرصت افغانانو ته مساعد دی، مګر زحمت وباسي مرګ پزان قبلی جنجالونه ان ترغاړي دي، ولی میدان بیا برته دوی ته نه خالی هیڅ بلاستنه ورزي. ستاسو په نظر دغه تیر تجربه نه باید سړی څه دکی؟
جناب امیکوز ایسا زه فکر کنم که هر یو ملک خپل د ملي منافع په خاطر باندې چې کوم کار ورته کیږي هغه کوي. پاکستان هم خپل ملي منافع لرلی او همداسې یو طلایي فرصت ورته پیدا شو چې د افغانستان د جهاد نه دوی ځان جوړ کړي او دنیا په دې باندې قانع کړي چې تاسو هر څه کومکونه چې د افغانستان سره کوئ د پاکستان په تاریخ باندې وکړئ چې دا هم د افغانستان د خلکو سره یوه جفا وه چې وشوه. او هلته یو ډېر زورور دیکتاتور د ضیاء الحق په نامه باندې په قدرت کې و چې هغه بل هیڅ شی نه شو قبلولی بغیر د دې نه چې د افغانستان د پاره چې څونه مرستې راځي هغه د په خپل لاس کې ونیسي او افغانستان ته د قطرچکان په واسطه په خوله کې یو شی واچوي تر څو چې دغه جنګ دوام وکړي په افغانستان کې او ګټې پاکستان واخلي. چې دا زه بیا هم وایم چې د یو ملک د ملي منافعو په خاطر باندې چې دوی وکړه آفرین چې دوی خپل مثبت فکر کاوه. متاسفانه افغانان دغه فکر ونه کړل چې خپل ملک باندې فکر کړی وی او د افغانستان د خلکو نه داسې یو اتحاد جوړ کړی وای او یا بالاخره افغانانو ته دا فرصت ورکړی وای چې خپل د رهبرۍ او د حزب او د مشرتابه ټاکنه دوی خپله وکړي. دا ټول ټاکنې زموږ دپاره د پاکستان د خوانه کېدلې، کله به اوو حزبونه وو، کله به پنځلس وو، حتی یو وخت کې سل حزبونه وو. بیا دا ټول د منځه لاړل، شپږ وټاکل شو، بیا په شپږو کې یو زیات شو چې هغه اتحاد د افغانستان د ازادۍ دپاره وو چې مشري ریاست د دغه اتحاد جناب استاد سیاف لرلو، او دغه د دو حزب بیا بعد له دې نه چې اتحاد مات شو، د دې حزب په ماغه نامه باندې د پاکستان د خوانه تعین شو او انتخاب شو، او بالاخره دا شپږ په اووم تبدیل شو. دا ټول هغه لاسوهنې وې چې افغانان په قومونو کې او بیا مخصوصا مشرتابه د دغه حزبونو داسې کسانو ته ورکړي وو چې هغوی ډېر افراطي عمل کاوه په افغانستان کې، او هغوی سره هغه افراطیانو سره پاکستان حکومت مرسته ډېره کوله، او کوم تعلیم یافته او ملي ګرا حزبونه چې په هغوی کې اکثریت د تعلیم یافتهونه جوړ شوی وو، هغوی سره مرسته نه کېدله، او حتی هغوی د دې توان نه لرل چې خپل د کور کرایه او دا شیان ورکړي. نو دا مشکلات متاسفانه د افغانانو دپاره جوړ شوی وو.
بله بله.
او اوس چې موږ ګورو افغانان تر اوسه پورې دغه حالت ته نه دي راغلي چې خپل د یو ملي زعیم په ټاکنه کې دونه متحد وي چې دوی وتوانېږي چې پردو ته اجازه ورنه کړي چې پکې زیات لاس ووهي او دوی خپل سر روي.
تشکر.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
وعلیکم السلام.
الو قضیه ساتاته او ظریف مزاره ملوات سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میبلات خیمه زابل ولایت بنو بار له صلیده شاک د کلی سدونکې
تو خیر السلام
او رسان سکله پر افغانستان باندې يرغل وک افغانستان له هغه عرب برخه کې صدمه وي او منطق هغه عرب برخه کې منطق هغه د افغانستان باندې وکړه. دا کوم چې امریکایان هغه دې هم هیڅ پرمختګ نه دل کیږي، نو کله د رسان په ټین کې پرون د شرارتيان او د شراریانو په نامه باندې افغانان وزر وصل او نن د ترس په نامه باندې زور ورکیږي، نو د رسان یو مکتب سره مخصوص یعنی ماته افغانستان کې وکړه دا رقم امریکایان ته افغانستان کې ماته
توخي صاحب
او هغه مجاهدینو چې کوم مقدس جهاد کړی و هغه باندې متاسفانه په خراب کې او سره په دغه
و توخي صاحب
افغانانو سره داخله د ملي اتحاد وکي او طالبان سره داخله د سیباید د امریکایان باید افغانستان ووځي او خارجان سبق نه اخی افغانان بده دې سبق واخی افغانان خو جنگ ته مجبور شوی دي نو خارجان سره داخله د سیبی سبق واخی له روسان او انګریزان او له دغه نور
بله توخي صاحب زمون ځای اوري
افغانستان کې ان شاء الله
و توخي صاحب
دغه نشکور اید
توخي صاحب زمون خبر اوري کنه نو مقصد دا چې ښه جنگ خو موشو هغه د 2 میلیونه کسانه مو وجل شول، شپږ میلیونه نور مهاجر شول. خبره دا ده چې افغانانو ته څه ګټه ورسېدلې او افغانانو ولې د دې همیشه یعنی د افغانانو نه خلک ناوړه استفاده کوي. نن سبا دغسې فرصت مساعد ده چې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني، اتحاد وکړي، ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د دې فرصت نه ګټه واخلي. ستا په نظر باید افغانان نو څه کړی وای، اوس باید څه وکړي؟
دا خبریالان دي کار څوک د افغانستان د روسانو د سین جهاد مقدس جهاد بولي او اوس جهاد نه بولي، دا د روسانو د امریکایانو هیڅ فرق نشته. پر افغانانو باندې جنگ څه پوسوي؟ د افغانانو دی راغلي د مجبور دي افغانان چې په جنگ ورسره کوي، بله لار نشته. نو وطن ګامت به جنگ ګامت افغانان به جنگ څه په تنګ راغلي دي، نو مجبور یې دغه پر دې باندې د جنگ څه پوسوي.
بله بله، تشکر. پوښلو ستاسو په نظر پوښلو
بل تلیفون درځه، یک تلیفون دګرام بگیریم. بله شنوند عزیز بفرمایئ. صاحب
مهرباني وکړئ. صاحب
السلام علیکم.
و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانی
استاد تانی صاحب او ملمنو قدرمنو
گیلانی صاحب او استانگزه صاحب استودیو کی دی. مهربانی
ټول ته سلامونه وایم او تخنیکی همکارانو ته قدرمنو او ګذرونکو ته سلامونه.
و علیکم السلام.
الکس صاحب دا ترخی ورته چې جدي شپې وي او روسانو تجاوز وکړ افغانستان، دا که زه خپله کیسه وکړم ته وخت ډېر نیسي، هغه به نه کوم. همته هغه متل د وایس په ګیدړه پورې خپل پوستکی ووري.
بله بله.
د افغانستان د موږ د ګران هیواد په ټټر کې شتمنی یعنی مدنیات او د افغانستان تاریخي ارزښت او په سیمه کې له ستراتیژیک نظره د افغانستان رول ډیر لوړ ده. په دې خاطر باندې د پیړیو په اوږدو کې هر متجاوز راغی او حمله یې وکړه، یا په پلمه یا بې پلمې مستقیمن هم راغله، سکندر یې وګوري، انګریزان یې وګوري، روسان یې وګوري. بالاخره په اصطلاح د ګیدړې د قوالی په صورت کې امریکایانو هم دا تجاوز وکړ. تجاوز که په شپه وسي که په ورځ وسي، له خوې اړخ نه هم مفهوم یې هماغه ده. استاد پرې باندې کولی شي تبصره وکړي. ممته خبر دا ده چې د کوتک وهل دی، یو سړی یو کوتک راواخلي، په سپین کوتک سړی ووهي، بلې په تور کوتک ووهي. ممته درد یې هماغه درد ده، افغان ولس قرباني ده.
بسم الله صاحب، صحیح ده. موږ هغه ورور سره حنفي صاحب سره چې جاړو بس وکړه، خبره دا ده، ګوره په دې باندې بحث نه کوو. خدا خو ولا دېرش کاله مخکې هم دا تجاوز و، اوس هم دا جګ روان دی، افغانان وژل کېږي. خبره دا ده، یو متل موږ اوریدلی وایي، ګل خان بډکه چې سر مات کړي، یو سړی چا ویل ته لکه غیرتي هغه به تیږه واخیستله سر به یې مات کړه. موږ همیشه ویلي چې پښتونه ته غیرتي یا ته باتور یا وهه ځان وژنه او ځان تباه کړه، مګر هېڅکله موږ دا نه دي ویلي چې د سیاست نه کار واخله، سیاسي خبرې وکړه، روغه جوړه وکړه، خپلې ملي منافع په نظر کې ونیسه، د موقع نه استفاده وکړه. دنیا چې سیاست کوي، افغانان باید سیاست وکړي. دغه باندې خبرې ډېرې کمې شوې دي، او نو مقصد دا دی چې که دا خبره سره راوسپړو وخت ډېر نیسي. نظر صاحب همداسې نه ده؟
او وخت زیر شده میره، یکان راهی حل و یکان چاره و نتیجه لگر.
اول نظر سب لارستا که چکو قالی پر اکتیا سره پخپلا دما هیلا امیدون نلیوالی طولنه سیزو پا یو بازی وقتی که نلیوالی طولنه هم زکنه سمرتویل ده سلو سلیو که تیوادون نلیوالی طولنه نشو بلالی ممتحا داوسی خکیل دی دوی کولای شي د خپل ځان د نجات په خاطر، د خپلو ګټو د حفظ په خاطر باندې دوی د افغانستان له رښتینې اړخ سره معامله وکړي، حساب وکړي. دوی یو ناروا اړخ رانیولی ده، هغه څوک چې هغه په هیڅ ارزښت هیواد نشته ورسره.
خیر استاد، ته به موقع ورکړو چې د پښتنو ځواب ووایي. څنګه ستانکزی صاحب؟
بله،
مهرباني.
تشکر
مهرباني.
اکثر خبر نظریات دی نکو افغانستان کے یو تعصب مختلف افغانستان یو مختلف ټولنه خبرو په ارتباط چې دغه په راز کې اسلامي ارزښتونه قرار لري، ورپسې خپله د افغانستان فرهنګي ارزښتونه دي، او درېیم اړخ یې دغه د معاصرې زمانې غوښتنې دي. زه فکر کوم چې موږ یو مختلط ټولنه لرو. دلته هېڅکله لکه چې کمونیزم ونه شوای کړای خپلې ریښې وځغلوي، لیبرالیزم هم نشي کولای خپلې ریښې وځغلوي. هره فلسفه چې وغواړي، هر سیاسي مکتب چې وغواړي چې ځان تحمیل کړي په نورو باندې د ټولنې واقعیتونه یې ونه مني، هغه نشي تحمیلېدلی. په دې اساس زه فکر کوم چې افغانستان یو مختلط ټولنه ده. د افغانستان په اساسي پلان کې دا مختلط والی په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عملا هم موږ وینو چې افغانستان یو مختلط حالت کې ژوند کوي. درې ارزښتونه جوړ یو هېواد چې افغاني ارزښتونه دي، دینی د اسلامي ارزښتونه دي، او د معاصرې زمانې ارزښتونه دي. د بسم الله د خبرو په ارتباط زه فکر کوم چې د دوی هدف همدا و چې افغانستان په جګړې نه شي اداره کېدلی. که غرب غواړي چې هم ځان له دې مازرې نه وباسي او هم له افغانانو سره مرسته وکړي، باید په واقعي ډول د افغانانو سره صحنې ته راشي. که دا په افغانستان د دولت مخالفین دي، یا که په دولت کې صالح عناصر دي، یا هغه عناصر چې د دولت د باندې دي، یا په داخل د افغانستان یا بهر کې دي، د دوی سره باید په تفاهم کې د افغانستان معضلات حل کړي. نه دا چې هغه له واشنګټن نه نسخې راولېږي او دلته یو ګروپ فقط یوازې ورته ښیا ووایي، هم ځان غرق کړي او هم واشنګټن له ځانه شي.
تشکر.
بله، یک تلفون دغه وصل شده، تلفون بگیریم. خی بله، شنوندی عزیز.
از ډاکټر اشرف د ننګرهار نه کوزه صاحب، زه خپل احترام احترامات تاسو ته زریف نظر صاحب او میلمنو ته وړاندې کوم.
تشکر، مهرباني.
زما پوښتنه دا ده چې دغه د روسانو او مګر راتګ مګر کپنکشانو کیسه ده. که روسانو بیا هغې نه وروسته بیا مصیبتونه راغله، همدا مصیبتونه را روان دي، موږ نه هغه د روسانو مشکل او تکلیفونه بېخي هېر کړل. زما پوښتنه دا ده دغه میلمنو نه چې دغه خارجیان چې د انګریزان نه سره رئیسات کي، خو د افغانان سیزي و راولي. تاسو دې خبرو مخکې د ببره کارمل خبرې کېښودې، داسې تللی و په ټانکونو په لاسو رای واسته. که مخکې انګریزان وګورې نو هغه شاه شجا به را مخکې کړي وو، که د اوس امریکایانو مو هغه شمالي تلواله ورته را مخکې شوه. او دغه افغانانو چې څه خبرې دا په خاطر عادت پکې یا په کې نو اوس تر زمنګ اثر کې پدې کې داسې جاسوسي یو دغه پیدا شوی دی څوک دې جاسوسي کوي څوک د پاکستان جاسوسي کوي دا هم څنګه نور استخبارات شو بل چې لاس نو دغه زمنګ افغانان زیاتره تنخواګان وبکې مونږ یو د خارجي هم څه ونې دي چې مونږ هلته استخباراتو کې په کابل کې استخباراتو دفتر دی یو خارجي به ونه غوړي چې مونږ تنت جاسوسي کوي او دا افغانان زیو هلته جاسوسي کوي ما دې مېربانونه دغه څه پښتنه ده چې دغه افغانان دغه اسلامي غرور افغانی غرور څنګه دې ته یو غرور ورکړ شي په مکتب کې ورکړ شي په کانفرنسونو کې ورکړ شي چې دغه څه یو غرور او غیرت ته پیدا شي دغه خارجي جاسوسي پرې دي زه مې دغه وطن به سره جوړ شي چې مونږ د خارجي جاسوسي سره تړ پرې خو ده ته دې چې مېربانونه سوې ستاسو توجه نه مننه
راستي یو څه دې مې خواستم بگم میگن که اگر میگه یک جوان میکشی بکش مگه مقش نگی آله شوروی ها که آمدند کابل هم چپه نکده بودند منتها هم مجاهدین که آمدند هم تو گروه مجاهدین ایت زبای نخواد یکی دیگر زدند که کابل مابل نماند
بله.
هیچ چیزی نماند از او خاطر بیایی نمی مجاهدین هم یک کمه که بشنیم که به یک نتیجه برسیم
ترنمه چه من کم کار کرده اونو آقا دادا چه کلنگون و بیلون راستره و بدخانه مواره والا ترچو پوری چه زمینه دیتا مساعده کو چه مسلمان معماران راشی ده ماجد نخچه واچه ده غلغله فارم لنکره ده اسلامی مدینه جولو اسلامی خار جولو نوترنه نچه چمره کار من کره ده اونو آغا داو چه بعد دا زور کار وار کو که اوز هم یوی خوا بل خوا زن پایه او زخ ولاری آقا
بم سر آواره او انشاءالله سبحان الله
بله آقای گیلانی در یک بسیار ویدیو کشال بوده که در یک قسمت از آقای سیاف میگن گفته که قبله کابل کچست به مکه راست میان نمیاد در اندازه و طول ترابش که میکنه از او خاطر از سر کابل جور میکنه مال گیلانی سیم خب شما خواهد از طرف مجاهدین نمایندگی هم میکنین خب حالی این چیزها رو چطور شما توجیه میکنین این کابل چپکتن ضرور بود وقتی که در پارلمان که کمونستا در یک جای میشنه یعنی منظورم تنها شما نیه خب منظورم از تمام کسایی که ادعای جهاد و تگپا میکنن سیب این چه قسم گپاست این مردم حالا چطور به رهبری باورش به که تنها تا طالبان که قدر زده کند میکنن مگم یک الترناتیو به مردم پیشنهاد کرده نمیتونن
بخاطر
جنگ و میگه میزنیم و گردنش میگه دست دو تا میبریم یکیش میگه دست 10 سانتی میبرم دیگه میگه کوکت میبرم واقعا گیلانی
آقای نظر ما فکر میکنم بیشتر استاد فرمودن که بی تعلیمی یک مرض مزمن از مملکت ما متاسفانه یک مدت طولانی ما از درس و تعلیم و اینا دور ماندیم و در کوها بودیم جنگ کردیم و تعلیمی که دیدیم فقط تعلیم جنگ بود و بدبختی اما عادت از اطراف آمد به شهر کابل و بالاخره در شهر کابل هم ما شاهد روزای بسیار بدی بودیم که در اینجا تنظیم ها به خاطر قدرت و به داخل شدن در ارگ جنگیدن و ملت مظلوم و بیچاره افغانستان زجرش کشید و در این بین او مجاهدین هم که به خاطر همیتی یک روزی که بدبختی بیای به افغانستان جهاد نکرده بودن اونا عقیده داشتن که ما جهاد میکنیم تا در افغانستان نظام بیایه که افغانستان باز بسازه و بالاخره در افغانستان ارتشای اسلامی و ملی خود زنده نگاه کنه که متاسفانه همین جنگ‌های داخلی مجال زیره برای زو مجاهدینی که همین طرز فکر داشتن نداد.
صدای ما را از رادیو آزادی می